سلامونه وخت ماشین دوی بجې سوی د مشال ریډیو په بلګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ ارکلای کوم په دې غړی کې باواله نیمای ریپورتونه وی او په دومره کې بدرته د مشال ریډیو مجله وی په ریپورتونه کې د سر ریپورت په کراچی کې دی وړ پولیس افسر سروشنه اور سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پریو مخکښ ګلمن وزیر حمله او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا ځخه د نو پوجام د تاسو په مظاهره او دار سره ورستی په پایل کې به بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
نمړی دا مهمه خبرونه سرچکی د کراچی پاکریم آباد سیمه کې وسلوالو د پولیسو ترهګری ضد څانګې لوړ پوړی افسر او د هغه ساتونکي وژل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد د ملک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج کړی او د اسرائیل ځواکونو د جولای پر اتمه سهار وختي د غزې پر ښار برید کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د کراچی په کریم آباد سیمه کې وسلوالو د پولیسو ترهګری ضد څانګې ډی ایس پی علی رضا او د هغه یو ساتونکي وژل دي. د پولیسو د یادی څانګې یو مشر آصف اعجاز شیخ د جولای پر 8 ناوخته خبري اعلان تویل چې پر علی رضا د یک شنبه په ورځ هغه وخت برید شوی چې د خپل موټر کښته کېده. آصف اعجاز شیخ زیاته کړي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې موري چا نه ده منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان سویو ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد د ملک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. دوی پرون د اسلام آباد په ګډون په پېښور، جنوبي وزیرستان، ډیرا اسماعیل خان، ټانګ، کوټه، ژوب، لورلای او کراچی کې احتجاج وکړ. په اسلام آباد کې مظاهرې ته د وینا پر مهال د غورځنګ یو غړي وسیم خان داوړ وویل چې دوی نور پر پښتنه خاوره پوځي عملیات نه مني.
کچرتا دا چکم دیو نویا پرشنت نام ورکړ دا کچرتا دوی دا مطلب کول غواړي. نو زمونږ دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم فیصله دا غدا چې ان شاء الله بیا ټول په شریک عدالت اسلام آباد ته راځو او یو خو خبر لږ بدلتا درنا باکې نه و ان شاء الله.
تر دې وړاندې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د ازم استحکام عملیاتو مخالفت کړی دی. د لغه وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون پر 2 په ملکي د سخت دریځي او ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه، خو وروسته بیا د وضاحت په توګه وویل چې دا عملیات به د پخوانیو هغوی په څیر خلک بې کوره نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د غورځنګ یو مخکښ ګلمن وزیر د اسلام آباد کې په یو برید کې ټپې شوی دی. نوموړي پر فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې د ګلمن وزیر په روغتون کې درملنه روانه ده. منظور پښتین دا پر ټولو پښتنو برید بللی او له پولیسو یې زر تر زره په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. چارواکو د حضرت نعیم چې په ګلمن وزیر مشهور دي د ټپې کېدو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو منظور پښتین ویلي چې پر ګلمن وزیر برید د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او ځینو نورو کسانو کړی دی. ډېر نور تفصيلات مخته نه دي راغلي، خو د مشال رډي خبريال وایي چې د آزاد خان داوړ او ګلمن وزیر ترمنځ پر ځینو خبرو لانجه روانه وه. ګلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښو فعالانو دی. هغه څو میاشتې د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې هم تیرې کړې دي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د الکترونیک تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو ملي ادارې پرون خبر ورکړی چې په اماراتو کې په تیر بیا ابوظبي ښار کې افغانانو ته د اسانتیا په هدف یې دا مرکز پرانستی دی. د دې ادارې د بیان پر اساس له دې مرکزه به هلته میشتو افغانانو ته د تذکرو د ویش ترڅنګ د تولد کارډونه او د وفات پرچی هم ورکول کیږي. او د اسرائیل ځواکونو د جولای پر 8 سهار وختي د غزې پر ښار برید کړی او له بیلابیلو لورو یې ګڼ ټینکونه د ښار مرکز ته لیږل دي. د یاد ښار اوسیدونکو د برید د تیر کال د اکتوبر پر 8 د پیل سوي جګړې په ترڅ کې یو لتر ټولو سختو بریدونو بلل دي. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوی حماس تر واک لاندې د ولسی بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دوی باور لري چې د غزې ښار په ختیځ برخه کې به په لسګونه کسان وشل سوی وي، خو د دوی په وینا کارکونکي هلته ځکه نسي ورتلای چې جګړه روانه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم راځو د رپورټونو برخې ته. اولی نیمای به رپورټونه وي او په بل نیمای کې د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. لکه څنګه تاسو خبرونو کې واورېدل، د سر رپورټ به هم دا وي چې په کراچي کې ترګریز څانګې سی ټی ډي یو مشر علي رضا وژل شوی دی. پولیس وایي چې په علي رضا پرون د کراچي په کریم آباد سیمه کې له هغه وروسته برید وسو چې له خپل ګاډي څخه بهر راووتئ. په دې پیښه کې یو ساتونکی هم وژل شوی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د کراچی سی ٹی ڈی پولیسو ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ د پیخ سم دستی رستو خبریالانو ته ویلی چې علی رضا هغه وخت دو وسلوالو په نخه کړی چې نوموړی د خپل بلټ پروف گاڑی نه وتلو او د ملګرو څنګ ته روانو. نوموړی په وینا چې وسلوال تښتیدلی دي او دوی د دې پیخې پلټنې پیل کړي دي.
دو بندے تھے، 11 فائر کیے انہوں نے.
دو کسانو چې یولس مرمۍ فائر کړي دي. د 9 ایم ایم تماچی یولس مرمۍ توقی د ځای څخه ملاو شوې دي. اوس په هغه کار روان دي. علی رضا په خپل بلټ پروف گاډي کې دې ځای ته یوازې راغلی وو. دا د هغه خپل ځای وو. هغه به اکثر دلته راتلو. نن چې هغه څنګه دلته راغلی، د گاډي نه کوز شوې نو ڈزی پری شوی دی. آصف اجاز شیخ زیاده کړی چې په پیخه کې څوک ککړ دی په دې سنشي ویلې. خو نوموړي دا وکړي چې ډیر زر به تورن ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. بلخوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیخې ذمواري نه ده منلې. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اجاز شیخ ویلي چې د سی ټی ډي ټولو افسرانو ته ګواښونه کیږي او هم له دې له امله ډی ایس پی علي رضا ته یو بلټ پروف ګاډي هم ورکړی شوی وو. د پولیسو په وینا د ڈی ایس پی علی رضا سره په پیخه کې نږدې ودانۍ کې د امنیتی ساتونکو سیکورټی ګارډ وقار احمد هم په ډزو کې سخت جوبل شوی وو چې رستو بیا په عباسی روغتون کې سا ورکړی ده. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو ځای مشر راجا عمر خطاب یا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، علی رضا د وسلوالو تنظیمونو لکه ٹی ٹی پی، زینوبیون بریګیډ، نور مذهبي او قوم پرسته وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه عملیات کړي وو. نوموړي په وینا چې علی رضا د سی ٹی ڈی پخوانی وجلې شوی ایس ایس پی چودھری اسلم نزدې ملګری وو.
چودھری اسلم صاحب کے سکاٹ کے ست علی رضا صاحب
دی وای. علی رضا د چودھری اسلم د ټیم د شروع نه ملګری وو. علی رضا د کراچی خار کې د وسلوالو په ضد په کڼو عملیاتو کې برخه اخیستی. د تحریک طالبان پاکستان، زینبیون بریګیډ، د سن قوم پرست وسلوالو ډلو او نور مذهبی ډلو مهمه غړو په نیولو کې هم مهم رول بللی دی. او د تیر یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د سی ٹی ڈی افسرانو ته ګواښونه کیږي. راجا عمر خطاب په خپلو خبرو کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانغستو چې سی ٹی ڈی ته ګواښونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې یاد پیښه دا څرګندوي چې کراچۍ کې هم لوړپوري پولیس افسران د وسلوالو په نخ دي.
ډیر زیات په دې حملو کې تیزی راغلی. دغه نه علاوه بلوچستان کې واقعات شوي دي. یکه دوه واقعات په نورو صوبو کې شوي دي، خو په کراچۍ یو ریلیټیولی لږ پرمن علاقه و. د ډېر مودې بعد دونه یو لوی افسر وژل یقینا نو د دې طرف ته اشاره ده چې کم تنظیمونه دي نو د هغوی ریچ کراچۍ ته دی. په کراچۍ باندې هغوی نظر دی او دلته د هغوی کسان موجود دي. کم چې د موقع په تلاش کې بیا خپل کاروانې به کوي. یو دا خطر هم شو چې په کراچۍ کې نور واقعات هم کېدی شي.
بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه، د صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار په برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره سمدستي ګامونو پورته کولو هدایت کړی دی او د ډی آی جی سی ټی ډی او ایس ایس پی نه یې راپور غوښتی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال غړي او شاعر ګیلمن وزیر حمله شوی وه چې پکې هغه سخت ټپي شوی دی. د غورځنګ مشران وایي د هغه په پیمس هسپتال کې د سر جراحي آپریشن شوی او ډاکټران ورته ویلي چې بل سرجري شایي نن مازیګر وسی. دوی داوه کوي چې پر ګیلمن وزیر د شمالي وزیرستان اوسیدونکي آزاد داوړ نومي کس هغه او د هغه ملګرو حمله کړې ده، خو آزاد داوړ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ګور مسجد نور حال راکوي.
پرون دا او نیمو سات په وخت باندې ګیلمن وزیر د اسلام آباد علاقہ برتبی 17 وای هغه کې دوی راغلو د ملګرو سره او التا د باندې برید وشو. د منظور پښتین په وینا د لسونه 15 په منځ کې کسانو هغه سره په لاسونو کې ډنډې او لوړو او په دې باندې په ګیلمن باندې برید وکړو. او دی په سر باندې ووهلو او الته بیا ایمبولانس ته اچولیو. ایمبولانس نه پیمز هسپتال ته راوړی دی او پرون د شپې دراسه نه په پیمز هسپتال کې دی. ډاکټر په ایمرجنسی کې ورته ویلو چې د په سر باندې دا وهل چې دی کلک لګېدلې دي د هغې د وجې نه د ده وینه چې ده هغه دننه سر ته نتلې ده او صحیح د مرۍ طرف ته راغلې وه خو دی بې هوش و او بیا په هغې کې یو اپرېشن ډاکټر وکړلو او دی ورته ویلي دي چې دا بل اپرېشن به په مازدیګر پورې پته لګي که نن مازدیګر نه و نو بیا به سبا کوو. خو دی تر اوسه پورې په کوما کې ده. ډاکټران دا وایي چې د ده حالات ډېر زیات تشویشناک دي. دعاګانو ورته ضرورت دی او په بل طرف باندې دلته د پی ټی ایم ډېر ګڼ شمېر کارکنان او پلویان.
ګوهر مسیح دغه خبرې ته زه درځم هم چې تاسو ویل چې پیمز یعنی په اسلام آباد کې چې کوم روغتون دی هغې ته د غورځنګ نور غړي هم ورغلي دي. خو منصور پښتین په فیسبوک په پیغام کې وایي چې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن دی او دغسې بیا د لسو نه پنځه لسو پورې هغه سره کسان دي چې په ګیله من وزیر باندې برید کړی دی. څه معلومات شته چې دا تن سو وکته آیا د ګیلمن وزیر ور سره خپل ذاتی سو دشمنی و او کسنګه؟
دا خبره کیږي چې دا چې کوم آزاد داوړ دی د دې هم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی او دا په سیاسي توګه باندې د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف سره د تعلق دی او دا خبره التا په د پی ټی آی د پی ټی ایم سو کسانو وکړله چې د تیر اختر باندې د ګیلمن وزیر او د آزاد داوړ په منځ کې د ګاډي په آپس کې لګېدو په وجه باندې څه خبرې اترې شوې وي او بیا د آزاد داوړ وایي چې دا دعوه کوله چې د ګیلمن وزیر ملګرو د ده د تره زمن وهلیو. نو په دې بنیاد باندې نن د پی ټی ایم د غړو دا خبره وکړله چې دلته د ګیلمن وزیر چې راغلی وو دا راغلی هم د آزاد داوړ د دفتر ته و د علاقې ته و او د ده سره دا خبره شوې وه چې نن به مونږ سوله وکړو جوړه به وکړو روغه به وکړو او په دې حوالې سره دوی دلته رالل او دلته چې رالل دا ویل کېږي چې هغې نه پس د آزاد داوړ د تره زمن او نور ورسره ملګري یا خپل خپلوان چې هغه په دوی باندې لوړو سره برید وکړو او دې زخمی کړو او کلک یې ووهلو.
دا ګوهر مسید چې پر ګیلمن وزیر باندې د حمله حال را کولی او پرون بیا په د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهره وشوه. دا مظاهره په پېښور د جنوبي وزیرستان په وانا او سره روغه ډیر اسمن خان ټانګ کوټه ژوب او په کراچۍ کې سوي دي. د غورځنګړو ویلي دوی نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او که حکومت دا عملیات وکړو پر ضد به په اسلام آباد کې احتجاجي پرلخت پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 22مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړو کمیټې په غونډه کې سوي وایي چې د ترګري او سخت دریځي پر ضد د ازم استحکام په نوم عملیات کوي. نور حال یو ځل بیا لګور مسجد اور
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د ترخګرۍ په ضد د اعلان شویو عملیاتو خلاف مظاهره کړې دي. د غورځنګ مشرانو غړیو او پلویانو د اسلام آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په پېښور د جنوبي وزیرستان په وانه او سراروغه ډیرا اسماعیل خان ټانک د بلوچستان په کوټه او ژوب او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د پی ټی ایم یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې ریاست پښتانه هر ځل د منفي کاروبار لپاره استعمال کړی دی. د زیات کړه
زمانو ډاکټر مصطفی کمال د عزت سین د پی ټی ایم صوبایي ممبر یم. تیر څومره هم پرشنونه شوي دي د موږ وطن ته نقصان را کړای زموږ عوام ته نقصان را کړای زموږ پښتون قوم ته نقصان را کړای زموږ وسایل په لوټل کیږي زموږ وطن په ګړنګیږي. یعنی کدی تیر شل کال چې کومه پرشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ را کړی وای د دې موجوده پرشن به هم حمایت کړای وای. خو موږ ته دا معلومه شولا چې تیر په ډول چې کومه پرشنونه وو دا به هم په دې ډول پرشنونه وي.
د پی ټی ایم مشران وایي چې که حکومت د احتجاجونو نه پس هم فوزی عملیات جاری وساتل نو موږ به په اسلام آباد کې پوخ پرلت پیل کړو.
زما نوم وسیم خان داوړ دی، د نارت وزیرستان سره تعلق لرم او دلته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنه غورځنګ د میډیا کوآرډینیټر یم. دا اوس چې کوم دی یو اپریشن ته نام ورکړ د استخدام په نامه باندې، او بیا په پښتونخوا کې چې کوم د بجلی لوډ شیډنګ ده ورسره په ډیورن لاین باندې چې کوم دوی د پاسپورټ دغه کوي، هلته هم د تورو نه هم میاشتونه پرلت نسته، نو دا ته به په حقله باندې د احتجاجونه کېږي. که چېرته دا چې کوم دوی یو نوی اپریشن ته نام ورکړ ده، که چېرته دوی دا مطلب کول غواړي، نو زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم فیصله دغه ده چې انشاءالله بیا به ټول په شاریکه دلته اسلام آباد ته راځو او یو پوخ پرلت به دلته درنه به کېناوه انشاءالله.
په مظاهرو کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو هم ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په دې پوښتنه چې کپوزی عملیات و نشي نو د ترهګرۍ لار به څنګه نیوې شي، نو د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر وویل چې ریاست ته پکار ده چې خپلې پالیسیو کې بدلون راولي. د زیات کړه
پروفیسر شاہ جہان وغڑپال نے میرے ملک کے سرور کروڑوں بچی سے اسکول نہ بہار دی اور دغا شان پہ مدرسوں کے 70-75 لاکھ معشومان چکم دے اغب کے بغیر تعلیم نے بازی کی داغی پر عدلون کے اصولوں کی صفادیت نشتہ دا فوجان دا پاکستان چی دے ملک 83% بجٹ خوری دیدی دا اخپل بجٹ نا دا تعلیم بجٹ دا اخپلا پروفیسر بادشویم چاگا 1.75% آف دا جی ڈی پی دے آغا دے زیاد کی آغا دے 10% کی تب یا گورا چی بدے ملک کی امنیت را دی.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 3مه په باجوړ کې په بامی 14 کې د پخوانی سینیټر هدایت الله په ګډون د 5 کسانو تر وژنو ورسته په بیان کې ویلی ول چې د جولای پر 3مه با په ټول هیواد کې مظاهره کیږي. یاد دوی چې د جون په 22مه پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد به د عزم استقام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته اکثر حکومتي مخالف ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د ګور مسجد په رپورټ کې واورېدل، پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ځخه د نوو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې وسوې، خو هم بیا په پرون په میرامشاه کې د اوتمنځي قبیلې مشرانو یوې جرګې د وسلوالو ضد د پاکستان فوج د نوو اعلان سوو عملیاتو مخالفت هم وکړ. جرګې وویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې سوو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی وروړی، ځکه د نوو عملیاتو په پلمه د دوی په خبره یو بیا خپلې سیمې خوشې کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دی. د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د عزم استحکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو لسی مخالفت شوی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 22مه د دې عملیاتو د پیل اعلان وکړ او وروسته یې وضاحت هم وکړ چې دا به د پخوانیو هغو په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د موضوع تفصیل له عمر وزیر اورو.
اوتمنځای مشرانو میرامشاه کې د جولای په 3مه بیا جرګه کړې او ویلې دي چې د عزم استحکام په نوم نوې عملیاتو ته هیڅکله تیار نه دي. د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوی عملیات کړي نو ولس ملاتړ نه لري او خپل کورونه او سیمه به هم خالی نه کړي. مشرانو پریکړه کړي چې څوک د سیمه کډه وکړي نو اوتمنځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او لسیمه به یې وباسي. مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونه او بازارونه ډک پرې خودلی ول، خو ضرب اعظم عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول، نامنی نوره هم سوا شوې. جرګه تا وینا کې د اوتمنځای دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جن فراز وزیر وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي، نن یې هم ډیرای کډوال لسیمو بهر دي خو امن ټینګ نشو، نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري.
ضرب اعظم یې په میز باندې رویس پاشه مو په زوري نه ړنګ شول، پاشه مو کېری نه ړنګ شول، کلی پیرا پیرا ختم شول، مو سامان دینه یې پټ کړل. وزیرستان دے وسائل دے وزیرستان دے ڈنگاول دے پرائی و منصوبہ دو ټول ایت مزاید پیسہ کڑی دو چدا اپریشن میر مسترد کوي چپکیم کلی اپریشن وی نو زنه و پاکستان ګرځي خو وځه و نه ځنه
عثمان زای جرګه د تیر کال اوړی نه د غلطه رزمکه غونډې پیل کړې وې چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوله. یا د جرګې سومیاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلی یې ول چې کومې ژمنې ورسره شوې هغه حکومت پوره نه کړې. حکومت او فوز د عثمانزای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او د غلطه فوزي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي. روانې نامنۍ د مخنیوي او ازمې استحکام په نوم نمي عملیاتو زې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو عوامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د امنیت خبره کېږي نو د خیبر پښتونخوا د پولیسو کورنۍ چارو محکمې لخوا د جولای پر اوومه په یو بیان کې ویل شوي چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره 15 ضلع ډېرې حساسه ګرځول شوي دي. په دې کې پېښور، کوهاټ، کورما، هنګو، ډېر اسمل خان هم دي. د بیان له مخې په اساسو ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د پوجې او نیمه پوجې ځواکونو د ځای پر ځای کولو هدایت هم شوي دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو د محکمې لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د پېښور، کورمی، کوهاټ، هنګو او ډېره اسماعیل خان ضلع ډېرې حساسې ګرځول شوي دي او په دغه ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې د ماتمي جلوسونو او مجلسونو د امنیت ټینګولو لپاره د پوځي او نیم پوځي ځواکونو د ځای په ځای کولو سپارښتنه هم شوې ده. بلې خواته د امامیا سکاوټس په نوم د اهلي تشعی د ځوانانو د تنظیم مشر ارشاد حسین د جولای په اومه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو او مجلسونو د سیکیورټی لپاره دوی په خپل هم یو پلان جوړ کړي او د امامیا سکاوټس ځوانان به د جلوسونو پر مهال ولاړ وي او غیر متعلقه خلکو ته به جلوسونو ته د ورنږدې کېدلو اجازه نه وي.
محمود سره امام برګوانی دی او خصوصا حکومت مجلس دی ګل اګه د اریا لکه خپل خپل څوتی سکورټس ګروپونه جوړ دي کنه هغه تبار کال ګوري کنه نو د کالی بیا وای څوتی فعال کړی دي خصوصا د غوا جنا څوتی حالات وا جنا څه د سکیورټی بو څوتی پولیس سره سره مو به خپل هم کو نو ډیرو ان شاء الله حکومت محلی دی یا امامي سکورټس خصوصا څوتی وحدت یو تی اند سينور حکومت غدي کنه او خپل خپل ځای کې ډیپټیانی کا
امنیتی ادارو او پولیسو په پیښور او نورو خارونو کې د دکاندارانو او تاجرانو سره هم مشاورت کړی دی. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وایي
نه صرف پیښور کې بلکې صوبه کې چرته هم د مجالس کېږي، جلسه کېږي، جلوس کېږي. صدور صاحبان سے کم دی آریو دا بازار یونین صدر آغا رزش پہ التا موجودی اور دا پولیس سرا تاون کئی اور چرتا دا مدد ضرورتی مدد ہوں کئی باقی دا میٹنگ سلسلہ کی خبر ہو شروع میٹنگ دا منگا ایس ایس پی لیول بند شوے دے اول دا دیسیز وضاحت شوے دے سنگا ار کال دا سلور رزے چھوٹی لی اس بم سلور رزے بھی بلے چی افواد دا ہو جو چاویلے 15 رزے دے چاویلے 10 رزے با بازار بندی دا یو افواو دے کے ساتھ صداقت نہ ہو.
په پاکستان کې د محرم میاشت د جولای د 8مې نیټې نه پیلېږي او په دې حساب د عاشورې ورځ به په پاکستان کې د جولای په 18مې نیټه لمانځل کیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د پاکستان په سفر دی. هغه پرون په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا غړو او د کډوالو مشرانو سره لیدلی دی. په دې موقع افغان کډوالو له ګراندی سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې په کې د پی او آر کارډونو مودې غزول، تعلیم او ځینې نورې شامل دي. بلخوا د کډوالو عالي شورا غړو ویلي چې فلیپو ګراندی ورته د ستونزو هوارولو او د هغې له اړوند ادارو سره د شریکولو ډاډ ورکړی دی. د شبرجان څخه نور تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپو ګراندی د جولای په اومه پېښور کې افغان کډوالو عالي شورا او د هزارې ډیویژن هرپور افغان کډوالو کیمپ کې نارینو زنانو کډوالو سره ملاقات وکړ او دوی ته ورپېښستونځو باندې ورسره خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې په دې اړه به د پاکستان چارواکو سره هم خبرې وکړي. د یاد ملاقات په اړه د یونیسیر ویاند قیصر افریدی مشال لیډو ته وویل
پېښور کې او په هرپور کې کیمپ کې د افغان کډوالو سره ملاقات وکړلو. په دغه کډوالو کې هغه خلک چې سره پی او آر کارډونه دي، هغه خلک هم پخوانی چې کوم دلته اوسیږي، او په دې کې هغه خلک هم چې کوم دلته د 2023 یا هغې نه پس کوم راغلي، او دا کوم خلک دي دي ورته خپل چې کوم ستونزې دي هغه ورته وړاندې کړل، او هغه د واورېدو او د وی چې دغه چې کوم ستونزې دي هغه نه هغه خبر هم دی. خو بیا هم لکه هغه به چې کوم چارواکو سره ملاویږي په اسلام آباد کې دوه ورځې به د هلته وي، نو هغې کې به دا هغوی سره به دا ډسکس کړي.
په پېښور کې د کډوالو سره ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د اهلي شورا غړي صدغه مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې واورېدلې.
نن زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره باس کوم. چې هغه مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ او کله اتې، نو د دې غوښتنه ته نه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نو د تعلیم په بس کې وو همدغه چې نوي راغلي مهاجرینو د هغوی په بس کې وو، او همداسې دغه ACC کارتونو د هغوی مشکلاتو چې هغې حیثیت د پی او آر کارتون نه کم دی چې دا په یو دانداز کې د هغې سره حیثیت برابر کړي او نسیار خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډېر ښه.
نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمېر ستونزې دي چې دوی فلیپو ګراندی ته وړاندې کړې دي.
پاکستان چې دی افغانانو ته اوږده میلمه پالنه وکړه چې څو څلور برسو نم زیاته ده، د دې نه یوه نړۍ مننه د میلمه پالنې نه. او مشکلات د مهاجرو ډېر زیات دي. یو خدا مشکلات وي چې کیمپونه دي، کیمپونو والا ځمکې ګرانې شوي، مالکان کیمپونو کې خلک تنګي، د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وي نو هغې ته داخله نه ورکوي، او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټایم ختم شي او ټایم په کارت کې ختم شي نو هغې نه بیا اګزام هم نه اخلي، همداسې بې سرنوشته پاتې شي. نو مشکلات ډېر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګراندی ته وویل شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنېږي هلته د مالیې ډېر زیات کمی دی، باید دوی ته عمله زیاته کړي شي چې په اسانه او په غټه شمېره کې کوم خلک واپس تلل غواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یونیسیر مشر په پېښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو، د دې په اسانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریکې شوې خبر پاڼه تر مخه په خپلو خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي، نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درشلکه افغان کډوال میشتي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه 14 لکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف اف رجسټریشن کارډونه لري او 15 لکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه 8 لکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونیسیر مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تا تاسو مشال ریډیو ری او سم دونیمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز دراورو او بیا ورپسې به درته ولې خبرونه اورو. د کراچی په کرم آباد سیمه کې وسوالو د پولیسو تر اغریز څنګه ډی اس پی علي رضا او د هغه یو ساتونکو وشلې دي. پښتون ژغورن غورزنګ د ازمستي کام پوځ عملیات پر ضد د ملک په بیلابیلو شهرونو کې پروند مظاهره کړې وي. د اسرایلو ځواکونو د جولای پر اتمه سهار وخت د غزې پر شهر برید کړی او له بیلابیلو لوري یې ګڼ ټانکونه د شهر مرکز ته لیږلې دي. او سم راځو د نجیب عامر د مشال راډیو مجله وړاندې کوي. دا اونۍ په کلا عبدالحادي ملا سره د مرکې لومړۍ برخه او د هغو پښتنو شاعرانو په اړه راپور و اوري چې په هندي صوبه کې شاعري کړې ده.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلی شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعری کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعری کړي هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعری کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې د پښتنې د مشال لړیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغه غو. په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته سایف تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
دې سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاری، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادرې استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړې اړخ وګڼلې شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدایي د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللې دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوې د چیټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم لرنګینیو او لخکلاو ډک دی، تشبیحات نوی دی، استعاری نوی دی، سمبولون نوی دی، انزورون نوی دی، او ده مکتر ده شاعر لافکارو او لتخیل نغگی دی.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي وي اسبابه، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګام، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال ده چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي، خو یو شهدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال یولس سوه پنځه دېرش هجري قمري اټکل شوی او تر یولس سوه څلور نوي پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته وکړي. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپینروبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به یې اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چې ول چې څه وخت هم چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کلم چې و ته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړی خو سر معلم د دغه نه پښتنه ونه کړ. بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې ته کله پیدا سوی او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتولی که نه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو سړی هم وم هر تل مورې زه کله پیدا سوی یم، نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یو څه بیړه راکړه. وای بچو الک لیونی ته مې څه له زیروي که نه، زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا سوی خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا سوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوی. مال نه اغه معلم یا سر معلم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونه خو مزما سر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه ده روژه و سبا روژه کېدل او موسم د انګور پخسوي و موږ انګور خوړل په دغه موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړل که نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوله او د دې پسې نو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړې ده دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایه او بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لاړم دغه دا ټول تصادفاً لاړلم دغه مې وکړله دا څه شی دی اوف فاکولټې ته ولاړم د ادب د فاکولټې دغه څخه د تاریخ او جغرافیې اجتماعیات او فلسفې د ډپارټمنټ څخه فارغ سولم او په دغه وختو کې مې یا د ښوونځي په هغه آخر رو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شول او دا دوه کاله درې کاله دونه عمر که نه د دوو سره د هغوی سره وم که نه خو هغوی هم مزاره نه کړله نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټې څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ته وژمه د پوهونې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو سا باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ویم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان و کنه دغسا چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویسي کې دغه واقعه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه دا شیان هغه په دغه کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسو یاد کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړله دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه له تا جواب شم غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غله دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې دل کې مې کار کړی دی که نه کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله مې وڑکو شانت داستان هم لیکلی دی او خدا هر څه دغه ادبی ټوټی می لیکلی خدا ټول کار دی په خوانه یعنی کم سے کم پنځو څلویش پنځو کال مخکې دغه دی خبرې دي کنه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې بله دغه چې هغه کرګر ته چې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزانی شمار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
شهرت محرت نفرت روحیاتی شکست را تراغی و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې اکې زه موساق د دیوم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای. خیر دا بله دا پرسونل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغسې ما په ذهن کې دغه شی راغله سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر اصل معنی به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو سیز ما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیري کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مشهر دونده محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ چې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سړي څخه هغه راسره دغه څه سوه.
نو دا خو تاسو د شپږ کلنې او لس کلنې نه لیکل کړی دي او اوس اتیا او ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته واخلم ما عرض درته وکړی که نه مقرر ما تاسو ویلی دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري مند اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دي درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې اخلم نه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وو د خړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه څه وایي کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې جي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رایټ لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي شوې ده کوټه مې شام وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شي اخیست یا بس نو داسې کسان مې ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لرې چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لرې بس همدغه ټول
هو نه میاجي میاجي بلای ښایسته را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه وي تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراته ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس راسره ستا ټول دغه که ستا سلاو زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دغونده یو شی په خوله کې را اچوي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقده مغده نسته چې نقده نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړمه چاپ کړمه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صاحب چا مخکې هم دوه درې واره آواز ضرب چاپ کړی دی مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه شپور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چاپیال ته واره واره شت خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک دشته مات ښه نه دی یار زه خو عاجز یم تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په خبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپه خبره خو زه نه لرم
د او عبدالحدی ملا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنې ځوابولی. دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو ګڼو کې به یې درته خبرې کړو. اوس درته د سردار علي ټکر په آواز کې د عبدالحدی ملا یو شعر وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.